دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی او زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سر کلی کوم د خبري غړې د تاسو په کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې ووري خو تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه له منور شاه څخه ووري.
اول د خبرونو سرټکی په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید د شلو نه زیاتو کسانو ته مرجوب لاړولې. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ وفد اسلام آباد ته رسیدلې او روس سلا شوی چې په شام کې د عملیاتو لپاره به د امریکا سره همکاري زیاتوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید لږ تر لږه سوارلس نیپالي وګړي وجلی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي دغه برید چې د نیپالي وګړو په ګاډي ترسره شوی پکې د 15 نیپالیانو په ګډون 9 تنه جوړل شوی هم دي. دا برید نن سهار خو 6 پک بجې د نهمې حوزې اړوند بنایي د سیمې په پول پاچا کوڅه کې هغه ځانمرګي ترسره کړو چې پیاده روان وو. تر اوسه نیپالی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د نیپال وګړي چې په کابل کې میشت دي تر ډیره د بهرنو ادارو او سفارتونو د ساتنې چارې ترسره کوي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د دې حملې ذمواري منلې ده. نن د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ شپږ کسیز وفد اسلام آباد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل دوی افغان چارواکو ته بلنه ورکړې وه چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ورشي. تمه کیږي چې د افغان او پاکستانی چارواکو په نننیو خبرو کې بعد تورخم د شخړې نه علاوه د ځینو نورو دواړخیزو لانجمنو مسلو او همداراز د افغانستان د سولې عمل د مستقبل په اړه هم بحثونه وشي. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم پوله د ګیټ جوړولو کار شروع کړ چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ څو ورځې وخت په وخت انخته وشو او په کې دواړو خواو ته مرجوب لوخته. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې به کورشوي خلک وایي حکومت د دوی د واپسي او بحالي عمل تون کړی. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي خان 13 ورځ مشال لیډیو ته ویل حکومتي او پوځي چارواکي ادا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپل کورونه ته ستانه کړل شي. نو موړي زیات کړه
زمونږ تعلیم تبا شو، زمونږ صحت تبا شو، زمونږ بازار تبا شو، بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
بلخوا وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخره به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د هغو کسانو خلاف په قانوني ګامونه پورته کوي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په اړه متنازع مواد شامل کړي دي. د دې صوبې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی په دې لړ کې تحقیقات کوي. اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغه کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستند مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کیږي. هلته په پاکستان کې هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د اسلامیاتو په دغه کتاب کې راغلي چې د هندوانو په مذهب کې د ښځو سره نامناسب او ناروا چلند کیږي، خو دا خبره سمه نه ده. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټیپي د منصوبې اولنۍ چارې سرته ورسي. د هرات والي محمد آصف رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د تیر خالی په ورځ دغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې له ده او نورو هغه والیانو سره ملاقاتونه وکړل چې دغه پایپ ته تیریږي. یاد دی وی چې په ټیپي منصوبه کې به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه ښار نه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د ازادولو اعلان کړی. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده وویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې د مبارزې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د کډوالو یوه بله چپه هم امکان لري ځکه چې لا هم په فلوجه ښار کې په زرګونو خلک ګیر پاتې دي. هلته د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د روانې میاشتې په 11مه نیټه وروسته له هغې د بریا اعلان وکړ چې د څو هفتو د جګړې نه پس عراقي ځانګړي ځواکونو د فلوجه ښار زیاتره برخه بیا ونیوله. او روس سلا شوی چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا په لوی اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیووي کانفرنس نه پاس وکړو. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر کوک دغه ویډیووي کانفرنس غیر معمولي وګرځاوه او وی ویل چې په دې موقع امریکایي چارواکو د روانې میاشتې د 16مې نیټې په برید اندېښنه څرګنده کړه. او بل خبر دا چې د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ترامپ وایي هیواد ته د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. ترامپ دا څرګندونه تیره ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوی یو ټلویزیون پروګرام کې کړې. عمر متین د روانې میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې یې 9 کسان وژلي او یو شمېر نور جوبل کړي وو. د ترامپ د وړاندیز تر مخه د مسلمانانو پروفایلنګ یا معلومات جمع کول هغه ګام دی چې پکې حکومت د قومیت، نسل او مذهب په حواله د خلکو تحقیقات کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کنسیوبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.19 روپۍ، یو ریال په 1.25 روپۍ او په 1.90 روپۍ، یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.55 روپۍ، یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ، په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا لبا په پیښور، بنو او په کوټه کې به د وریځو هواګانو سره د باران امکان وي. د کم نرستو بچي په ملک به د زیاتې ګرمۍ زور مات شي. سبال با په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30 وي. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې د ملک په زیاتره حصو کې د مونسون بارانونو دویم سلسله شروع کېدو هم امکان دی.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو خبريږي. نن سهار په کابل کې سوي ځانمرګي برید لږ تر لږه 4 لسټنه وژل دي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم پر مسله د ژغېدو لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک وایي دوی د کډوالو په نړیواله ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته دی ولېږل سي.
زمونږ تعلیم تباه شو، زمونږ صحت تباه شو، زمونږ بازار تباه شو، بیا خپل کور ته ځو. ټولې دنیا نه او خاصن د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کده د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد مواد ومندل سو نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. خو په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي
نو دا کتابونه شایپول یا د دې اشاعت چې دی هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ویما او دا تعلیمي دهشتګردي چې دی دا د حکومت خیبر پښتونخوا ذمہوار هم دی.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي دوی د نوي برېښنايي پاسپورت په ترلاسه کولو کې لستونز سره مخامخ دي.
موږ ډېر زیات مشکلات لرو. هغه مشکلات دا دي چې موږ ځو پاکستان ته مریض وړو یا بل مشکل په خاطر باندې ځو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو له مشال ریډیو څخه موږ غواړې راځو د خبرونی لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مووري ده. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګي برید شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار په سوي دی برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 10 نور ټپي شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره نیپالی وګړي دي. په دې اړه تفصیل په کابل کې له همکار اسد الله الدین څخه وپوښتئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې چې د کابل جلال آباد پر لویه لار د نهم امنیتي حوزې اړوند بنای په سیمه کې شوې 14 نیپالي اتباع وژل شوي دي او 15 نیپالي اتباع ټپیان دي. په دې حمله کې 15 افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه حمله نن سهار شلکم شپږ بجې د دغه ځواکونو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. حمله دقیقا داسې وخت کېږي چې دغه نیپالي اتباع چې تر ډېره په کابل کې د سفارتونو او بهرنیو ادارو د محافظت چارې پر غاړه لري، دوی د وظیفې خواته روان دي او یو پله انتحاري حمله کوونکی د دوی موټر ته ځان نږدې کوي او خپل ځان پورې چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکوي. د حملې مسؤلیت د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې له 10 زیات بهرني اتباع وژلي او ټپیان کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مو دا هم واورېده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی چې د تورخم پر مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دی پلاوی هلته خبرې اترې پیل کړې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره دی. احمد الله، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ډیر مننه بوریوال کاکړ. څنګه چې تاسو هم ویلا چې د افغانستان کم نائب خارجه وزیر د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شپږ رکنی پلاوی چې کم دی هغه نن سهار 10 بجې تقریبا اسلام آباد ته راورسېدو. د هغې وروستو دغه پلاوی ډومبې خو د ډلو په صورت کې د پاکستان په خارجه دفتر کې کم چې خارجه سکتر دی اعزاز احمد چودھری هغې سره ملاقات وکړو او د هغې وروستو دا مهال د حکمت خلیل کرزی او د هغې چې کم پلاوی دی ورسره د پاکستان کې چې کم د افغانستان سفیر دی حضرت عمر داخلوال دی دا مهال د پاکستان د خارجه چارو مشیر چې کوم دی سرتاج عزیز هغه سره دا مهال ملاقات روان دی. خو د دې نه وړاندې چې په خارجه دفتر کې کوم مذاکرات وشول د اعزاز احمد چودھری سره نو د هغه وروسته د خارجه دفتر نه چې کوم معلومات راکړل شوی دي نو په هغه کې د اعزاز احمد چودھری دا وینا وه دغه غونډې ته چې دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات چې کوم هغه ډیر په خ ماحول کې وشو او پاکستان چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره بارډر منیجمنت چې کوم دی لکه دغه کوم لای عمل چې کوم دی هغه تیارول ډیر لازمی دي. خو دغه محل د حکمت خلیل کرزی دا وینا وا چې دوه ملکونو لا په باهمي مشاورت خپل منځي مشاورت سره او د رابطې وروستو دغه میکانیزم چې کوم دی دا تیارول پکار دي. د دې نه علاوه چې نور کوم معلومات ترلاسه شوی دي نو په هغه کې اعزاز چودھری چې کوم دی هغه په دې باندې هم زور راوړلو چې د بارډر منیجمنت نه بعد دوه ملکونو ته یو شانتي فائدہ رسیږي او هغه دا هم ویل چې افغان پلاوی چې کوم دی هغه هم د دې منیجمنت چې کوم اهمیت دی هغه ویل چې بالکل دا ضروری دی. خو د هغه لپاره ډومبې دوه لپاره کار دي چې خبرې اترې پی وکړي. نو دغه ملاقات خو ختم شو. د هغه نه وروسته اوس د خارجه مشیر چې کوم دی هغه سره ملاقات روان دی. د دا ملاقات چې ختم شي نو د دې وروسته امکان دی چې لکه نور معلومات چې کوم دی هغه د خارجه وزارت لخوا راکړل شي.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله او تاسو ته اسلام آباد ته د تللي افغان پلاوی د لیدو کتو په اړه معلومات ورکول.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
فرایډي ټایمز ورسپانه د پاکستان د بهرنی تګلارې په ځنګړی توګه د افغانستان، هند او امریکا په اړه د دې ملک د بهرنی تګلارې او اړیکو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې ادارې په لیکنه کې راغلی چې دا درې واړه هیوادونه چې دي د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې ډیر ارزښت لري. خو د ورسپانې په لیکنه داسې ښکاري چې آیا دغه تګلاره اوس ناکامه شوې ده او که څنګه. که ناکامه شوې ده نو زموږ پرچا پریوزی منور شاہ ایلنڈیز روانده کوي.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې افغانستان، هند او امریکا بنیادی اهمیت لري، خو په موجوده وخت کې د دې درې واړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب دي چې ذمواري یې په حکومتي او پوځي مشرتابه راځي. ورځپاڼې لیکي د جوړېدو راهیسې پاکستان یو قومي امنیتي ریاست پاتې شوی چې ټولو مسلو ته د امنیت له نظره ګوري او د امنیت ذمواري د پوځ په غاړه ده، نو ځکه په هره خبره کې د پوځ خوښه بنیادي کردار ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې پوځ خواوشا دیرش کاله نیغ په نیغه حکومت کړی او پاتې موده یې په غیر مستقیم ډول کمزوري او غیر فعاله سیاسي حکومتونه د فشار لاندې ساتلي دي. دا راز د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې هند تل د اولنی دښمن درجه لري. د دې نه علاوه په سوړ جنگ کې د امریکا ملګرتیا، د بنګال جدا کېدل، په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جنگ کې د امریکا ملاتړ او د هند سره ترسره شوي څلورو جنګونو کې پوځ بنیادي کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼې لیکي د دغه تاریخي پس منظر سره سیمهیز او نړیوال قوتونه د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان په سوله کې د خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو په پاکستان کې دننه بیا د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ په دغه موضوع زیاتره تناو لیدل کیږي او حمله دې وجه منتخب حکومت په وار وار د ژمنو باوجود طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ دا موقف لري چې د هیواد په خارجه پالیسۍ کې صرف خپل نظر وړاندې کوي، خو که د سیمې حالاتو ته وکتل شي نو دغه نظر دومره مهم دی چې پکې د ولسي حکومت خوښه ډېره سر نه لري. د مثال په توګه که د پاکستان حکومت د افغان او امریکایي حکومت په وینا د حقاني وسلوالې ډلې خلاف عملیات کول غواړي، نو د پوځ له خوښې بغیر دا امکان نه لري. دا راز په هیواد کې د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول هم د پوځ د خوښې نه بغیر ناممکنه دي. د دې نه علاوه که د هند سره تعلقات ښه کول وي نو هم پکې د پوځ بنیادي کردار دی، خو ورځپاڼه په آخر کې لیکي د پاکستان خارجه پالیسي به هغه وخت کامیابیږي چې پوځ منتخب ولسي حکومت ته په اخلاص د خپلو اختیاراتو استعمالولو مقور کړي او حکومت په ذمواري سره خپل کار ترسره کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان به کورکل سوی خلک وای دوی نن د کډوالو په نړیواله ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته دی ول جلسي. د دوی په وینا خپل وطن یې د دې لپاره پریشي وو چې هلته تر عملیات وروسته امن راسي. د دې به کورکل سوی کډوالو د کمیټې مشران وای دوی نور په کډوالۍ کې ژوند نه تیروي، بلکې ژر تر ژره خپل سیمو ته تګ غواړي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله وتلي کډوال وای یو اړخته سیمه کې د دوی نه یوازې بازارونه او مارکیټونه ختم شول، بلکې کاروبار یې هم په ټپه ودرېدو او بندوبستي سیمو کې هم په کډوالۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ټولې سختې د امن په نوم برداشت کړې. د شمالي وزیرستان آی ډی پیس کمیټې مشر ملک نثار علي خان وایي وزیرستان یې د امن په نوم پرېښودلې، سو د امن ترکۍ او نوې سوچ سره بیرته وزیرستان غواړي.
شمالی وزیرستان کې آپریشن ضرب عزب شروع شو، خو هغه مقصد نه راو چې دلته په شمالی وزیرستان کې ترخګر ډلې دي چې د هغې د لاساد شمالی وزیرستان نه لس لکه خلک بې کوره شول. مونږ چونکې غواړو چې خپلې کورونو ته ستانه شو، چونکې عملیات په شمالی وزیرستان کې د امن په خاطر باندې چې دلته کې به امن راځي، د دې نه به ترخګري نه خورېږي، نو د هغې مقصد دې طوره چې هغه پوره وي، د هغې سره مونږ واپسي غواړو. زمونږ تعلیم تباه شو، زمونږ صحت تباه شو، زمونږ بازار تباه شو، بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصتا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
ملک ول سالی جان وایي ډېرې سختۍ برداشت کړي، خو دولت نه واستما کړي چې ور سره کړي ژمنه به پوره کړي.
پلوطان هغه توڑا هغه غرما تر وی ترخه خبره آتی چې آنی جار پای برداشت کل او په نوم نه دی برداشت کل چې سناوا تا مخه مستقبل له پرال نیر دي بچیو نه او د نیر دي زندګی دي پورا یو پر امن وزیرستان کا خدای پکرو بالکل لو نیر دغا تر وی دا ترخه دا ګرمه دا 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 پای نیر برداشت کړی وي سم را مطلب د نیر کې نه نیر بازاري نه د نیر وطنی نه تباہ او برباد شول دې نو څه یې سره حکومت یې یو قسم یو دیو کړلې چې مطلب نیر دی یا وزیرستان وزیرستان کلی جوړوي دی نیز دا امید دا دی خال کې نه دی حکومت نه او مطلب دې بار دنیا نه دا امید دا.
شمالی وزیرستان کې جون کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم فوزی عملیات پیل شول چې قریبا 100,000 خلک بې کوره شول او زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان کې د کډوالې ژوند کوي. د کډوالو په وینا د عملیاتو سره نه یوازې د دوی ګڼ شمېر مالی تاوانونه وشول چې میرانشاه او میرعلي بازارونه له منځه لاړل، بلکې صحت، تعلیم او ټولنیز ژوند یې هم متاثره شو. سو کډوال وایي دولت او فوج چې څنګه دعوې کوي چې اوس به وزیرستان کې نوې پورمنه او ترقۍ ژوند وي، نو دوی هیله لري چې ورته به پورمنه وزیرستان ورکوي. دولت او فوج دعوه کوي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو کې ډیره بریا ترلاسه کړې او وسلوالو زالې ختم شوې دي. دولتي او فوزي چارواکي وایي وزیرستان کې د ترقۍ په یو شمېر منصوبو کار روان دي او هڅه کړي چې خلکو لا هر قسمه بنیادی اسانتیاوې ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څومره بې شک چوپه
ډېره سخت روانه تیره هر څه کې
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد مواد ومندل سونو د نصاب جوړونکو پر ضد بیا قانوني کاروایی کوي. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د داسې کتابونو چاپېدو او خپرېدو ته دوی تعلیمي ترهګري وایي، د کوم چې د دوی په وینا ذمهوار د خیبر پښتونخوا حکومت هم دی. اسرار العالم مومند پرې رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی منی چې د اسلامیت لازمی د 2015 کال په چاپ شوی ګڼه کې میرمنو ته په مختلفو مذهبونو کې د ورکړل شوو حقونو موازنه شوی، خو دا معلومه نه ده چې دغه معلومات څومره کره او سم دي. نوموړی وایي دوی اوس تحقیقات کوي او که واقعي دغه معلومات د هندوانو او عیسایانو له مذهبي کتابونو اخیستل شوي وي نو بیا څه نشي ویلی، خو که داسې نه وي نو د کتاب لیکوال او نورو ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي.
اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغه کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کېږي.
خو د ټول پاکستان د هندوانو حقونو غورځنګ مشر هارون سربجال بیا وایي د اسلامیت لازمی په دغه کتاب کې د دوی په اړه چول شوي دا معلومات چې ګنې د هندوانو مذهب یوې هندوی ښځې ته اجازت ورکوي چې پر یو وخت ډیر خاوندان ساتلی شي یا بغیر نکاح بچی راوړی شي، له سره د دوی په مذهبي کتابونو کې نشته. په پاکستان کې د اقلیتونو مشرانو تېر ورځ په پېښور کې په یو سمینار کې ویل چې د 14 او 14 په نصاب کې په ځانګړې توګه د دوی د میرمنو نه یوازې سپکاوی شوی بلکې د دوی د ښځو ژوند یې له خطر سره مخ کړی. همداراز هارون سربجال وایي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې له هندوانو، سیکانو او عیسایانو د خلکو نفرت نور هم زیات شوی. دا چې په دې تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد کوم مواد شامل کړل شوی پاړی هارون سربدیال وای
دا د اسلامیات لازمی ډیگری کلاسز کتاب دی چې د محمد مختار حسن صاحب دا لیکل دی او دا 2015 ایډیشن دی کی د عیسائیت په اړه کې دا لیکلی چې په دې مذهب کې هم دا نظریه ده چې خدا هغه د شیطان لار ده د عیسائی خدا چې هغه د الله تعالی قانون ماتولو والا سنت دی نو دا کتابونه شایپول یا د دې اشاعت چې دی هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ویمه او دا تعلیمي دهشتګردي چې دی دا د حکومت خیبر پختونخوا ذمہوار هم دی
سربدیال تور پورې کړل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دوی ته خپل حقونه نشي ورکولی نو ځکه په اولس او په ځانګړې توګه زده کوونکو کې د دوی خلاف نفرت او تعصب پیدا کوي خو ټولنیز فعال او سیاستوالا بشرا گوهر چې په یاد سیمینار کې یې هم برخه اخیستې وه بیا وایي د حکومت د دې ګام هدف د خیبر پختونخوا ځوانان سخت دریځه کول او له نورو مذهبونو پکې نفرت پیدا کول دي
پاکستان یو سکیورټی سټیټ کې او سکیورټی سټیټ کې تعلیم کې د کسي انتها پسند دی د رجحان زیاتی دې لپاره زمونږ تعلیمي نظام ته که تاسو وګورئ نو بالکل فیل شوی دی نو په کار دي چې زمونږ انویسټمنټ خپل ماشومانو او په خپل فیوچر کې او هغوی ته دا نفرتونه او دا انتها پسندی دا سبق لخو
د خبر پختونخوا د الله زده کړو وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او د هر څه ذمواري یې په اقلیتونو واچوله او ویل چې په نصاب کې دغه مواد یو کال مخکې اچول شوي وو خو اقلیتونه پرې خاموش وو خو هارون سربدیال وای دوی څو واری د دې خلاف راپورته شوی خو څوک یې आवाज نه اوري
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه توای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال ریډیو ته غوړیاست د بلوچستان صوبایي بجټ تیر ورځ وړاندې کړل سو د بجټ د وړاندې کېدو لورسته راغلو معلومات سره سم په بلوچستان کې د تعلیم امنیت پر ځای کول او د پرمختګ کارونو ته زیات پام شوی دی په ځنګړې توګه په کوټه کې د اوبو مسلې هوارولو لپاره لس ارب روپۍ ایښودل شوی دی په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې
د اتوار پورز د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان لپاره د مالی کال 2018 ولسم د 2.98 ارب روپی بجټ وړاندې کړو چې پکې د 6.8 ارب روپو خساره وښودل شو د دوران ثناء الله زهری خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت د جرمونو کابو کولو لپاره ډیر اقدامات کړي دي او دا چې دوی په بجټ کې د امنیت د وظیفه کولو لپاره 1.5 ارب روپی بیل کړي او سخ کال به 14,000 طالب علمانو ته په بهر کی یونیورسٹیانو کی دالا تعلیم لپاره سکالرشپ ورکولې شي او د شن با په خوزدار لورالای او تربت کې درې میډیکل کالج هم جوړوي وزیر الله ثناء الله زهری خپل بجټ وینا کې زیاته کړې چې د دوی حکومت د ځل د تعلیم په بجټ کې 15% اضافه کړي او د دې لپاره 2.8 ارب روپی بیل کړی شوی او د غرنګ د صحت لپاره 19 ارب روپی بیل کړی شوی دی د بلوچستان په صوبایي بجټ کې د ملازمینو په تنخواګانو کې 10% د اضافي اعلان وکړی شو او ویل شو چې په بلوچستان کې به هر سرکاري ملازم ته کم نه کم 14,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي د بلوچستان د کرکلې د پرمختګ لپاره په دې بجټ کې 4.6 کروڑ او 6 لک روپۍ او د ماهیګیری د سانګې لپاره 3.8 کروڑ 9 لک روپۍ بیل کړی شوی د کوټې د ښکلا زیاتولو په حواله وزیر اعلی ویل چې دې لړکی 15 ارب روپۍ او د کوټې گرین سرویس منصوبې لپاره 1 ارب روپۍ بیل کړی شوی په دې نوموړي وویل چې کوټي ښار ته د اوبو رسولو په غرض د کوټي واټر سپلای منصوبې لپاره په بجټ کې 70 ارب روپۍ بیل کړی شوی
کوئٹہ شہر کو پانی فراہم کرنے کی غرض سے کوئٹہ واٹر سپلائی پروجیکٹ کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے
په بجټ تقریر کې وزیر اعلی ثناء الله زهری وویل چې د دوی حکومت د صحافیانو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي او د جرنالیسټ انویسټمنټ فند د 2 کروڑ نه 40 کروڑ روپو ته ورسول شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اور وقت پا پشتنخوا کی دا گرمی 12:30 سوئی منور شاہ با دا خبرونو لنڈیز وڑان دکھلی.
په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید لږ تر لږه 14 نیپالی وګړي وجلی او د 15 نیپالیانو په ګډون 9 تنه یې جوبل کړی دي. نیپالی وګړي چې د برید پر مهال په ګاډي کې خپل کار ته روان وو، زیاتره د بهرنیو ادارو او سفارتخانو د حفاظت چارې ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې عملی ذمواري منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ شپږ کسیز وفد اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي دا وفد به د پاکستان د اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو بحث کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په تورخم پوله د ګیټ لګولو په مثلا خطو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوختې وه. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومت د دوی د واپسې او بحالې عمل تون کړي. دا کډوال وایي حکومت او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپل کورونه ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه خارنا په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د آزادولو اعلان وکړو. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده وویل مرستندوی ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې د مبارزې لپاره هلې ځلې کوي. روس سلا شوې چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکارۍ ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی وو. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیوي کانفرنس نه پاس وکړو.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریده چې منور شاو وړاندې کول او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان په ورځپاڼو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا د پانا مالک لړکی باور ورکول چې پاکستان پیپلز پارټي به داسې کوم ګام نه اوچتوي چې لکه بلې جمهوریت او دې ملک ته نقصان ورسي. د ادارې په وینا چې د دې په تناظر کې که وکتل شي نو خورشید شاه حکومت او د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته د هوشمندۍ یو لار وښودله. نو که د پانا مالک د پلټنو په طریقه کار په فوري توګه عمل ونه کړی شو نو ممکن ده چې له با نقصان ورسی. تر یو وړاندې لیکي چې د پانامالیکس د پلټنو لکې د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف دې احتساب وکړل شي، خو حکومتي ډله تر دې دمه دې ته تیار نه ده. ادریې زیاتوي چې څو وخت وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل خطاب کې ویلي و چې د احتساب پیل دې د ذاته وکړي شي. نو باید چې حکومتي غړي د خپل دریس په حق کې سکوټلې دلیل ورکړي او یا دې بیا دغه غوښتنه ومنل شي. ادریې اخر کې وایي چې د مسلې د حل لپاره صغور لار ونل لټولې شو نو د غیر جمهوریت کوتونو لپاره به د مداخلت جواز پیدا شي او د دې ټولو ذمہواری به د حکومت پر سر وي. نو باید چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرکو سپڼه خپل ادریې کې وایي چې له 15 ورځو د بندیدو وروسته د پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاص کړی شو چې لکه بلې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی او کړکیچ کې کمی په نظر راغی. ادریې وړاندې لیکي دا منل پکار ده چې د تورخم لارې د خلاصولو فیصله په اعلی کچ د مشورو او په مقامی کچ د مذاکراتو په نتیجه کې شوې ده، خو د پاکستان لخوا د افغانستان سره په لګیدونکو پولی د منیجمنٹ کاروئی شور کولو باندی چکم بردی عمل مخی تراغلے دے حقی ددی پولی اہمیت نور ہم پڑاگا کڑو نبائی چی دا افغانستان دا خارجہ چارو نائب وزیر دا باور ورکڑی چی دوی ہم پا افغانستان کی بارڈر منیجمنٹ کاروئی پیل کڑی اور دا منطقی دا ملکونو سر باید چی دا معلومات بدلون وکڑی نپکار دا چی دا افغان نائب وزیر خارجہ دا پاکستان دا دورے پا محال دا ٹولی مسئلے ہوارے کڑی شی
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
مشال ریڈیو تا غوریاست نیوز ورسپان لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت په خپل ریپورت کې ویلي چې امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینې کړي چې هیواد یې د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخت تګلاره ولري. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس نومي څېړنیز مرکز لیکلي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو او ښوونکو شمیر زیات شوی دی. فرخنده اسد د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
نیوز رسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه او دغه هیواد لخوا د وسلوالو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کول هغه وجوهات دي چې له امله د پاکستان او امریکا اړیکې وخت نا وخت تناو ښکاریږي. د افغانستان په اړه د امریکا دفاع وزارت په خپل یو رپورت کې چې د تیر جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ ویل شوی دی امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینه کړي چې دغه هیواد د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخته پالیسي ولري او وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره ورنکړي. پینټاګان وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه پورته کول په سیمه او افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ سبب جوړیږي. پینټاګان په دغه رپورت کې دا هم ویلي د پاک افغان پولې ته په څیرمه سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان د بدامنۍ سبب جوړیږي او باید پر دې اړه د پاکستان سره خبرې وشي. په دغو ډلو کې طالبان، القاعده، حقانی، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، آی ایم یو او نور ډلې شامل دي. د سلونا د زیاتو پاڼو په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې دغه ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم امنیتي مسلې جوړوي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس سرنیزا اداره لیکي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو استادانو شمیر په زیاتېدو ده. په دغه ولایت کې په دې تیرو دوو کلونو کې په سکولونو کې د ښځو استادانو شمیر زیاته شوې ده چې دغه د سیمې په تعلیمي پرمختګ هم مثبت اثر پرې باسي. اوس هم په افغانستان کې د ټولنیزو بندیزونو او ګڼو نورو مسلو له وجې ښځې او نجونې نشي کولی چې د تعلیم وروستو د خپلې خوښې پیشه ولري او ډېرې بیا تعلیمي ادارو ته هم رسایی نه لري. د ننګرهار د تعلیم محکمه وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو استادانو شمیره سناسه 1000 وه چې اوس دغه 1400 ته لوړه شوې ده. په جلال آباد کې د جینکو د سکول مشره مینا شیرزاد وایي په سیمه کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده چې دغه یوه ښه نښه ده او باید کورنۍ خپلې لوریانې تعلیمي ادارو ته واستوي او په دې لړ کې مرستې وکړي. په جلال آباد کې د نازو انا سکول مشره وایي په سیمه کې نه یوازې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده بلکې د دغې سره سره د جینکو زده کوونکو شمیره هم هر ورځ زیاتېږي او دوی پر دې پرمختګ ډېر خوشحاله دي. د نازو انا د سکول یوه استاذه ماهنه وایي دا چې کله وړه وه نو استادان یې سړي وو او دا د دې خوب و چې یوه استاذه جوړه شي چې نن یې دغه خوب پوره شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رپورټونه وایي چې مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو عام وګړو ته د مرستو پرسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. له هغه وروسته چې عراق کې ښار فلوجا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد اعلان سو ملګري ملتونه وایي چې په زرګونو وګړي لا هم هلته له تېښتې په حالت کې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په تیرو درې ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې 10,000 کورنۍ له فلوجې ښار څخه وتلې دي. د د ملګرو ملتونو د راپور لمخه وروسته لدی چې د بغداد د لویدیس په 50 کیلومتری کې د فلوجه ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول. څلور اتیا زره ملکی وګړي لدی ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلې دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله له مخکې په دردونکي حالت کې دی د مقابلې هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له څو اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یوه خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یوه کارکوونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په 40 درجې تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ او قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي، په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړې او د نښه ویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د کبالی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ شوی کمیټه د کبالی سیمو تر سفرونو وروسته ویلي چې د دې سیمو زیاتره خلک غواړي چې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي سي، خو ځینې بیا د دې سیمو لپاره د ځانګړي حیثیت غوښتنه کوي. هلته فاټا سیاسي اتحاد له وړاندې لا د دې سیمې په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د تازه پرمختګونو په اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې سیمو د شاملولو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ ته ویل شوی چې د اصلاحاتي کمیټې لخوا د قبایلی سیمو د سفرونو پر مهال زیاتره خلکو د پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د فاټا سیاسي اتحاد غړی اډوکیټ اسد افریدی وای دغه پرمختګ د ډاډ وړ دی او دوی تمه لري چې حکومت به د ولس د رایو احترام وکړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ دا نظر دی چې اوس وخت راغلی دی نور صبر نشي کېدی او په کار دادا چې څومره زر کېدی شي چې د فاټا نه پاټا شي او د پښتونخوا پیسه شي او پښتونخوا صوبه کې چې دي دا زم کړی شي. مونږ د دې نظر حامیان یو او دې لپاره مبارزه هم کړې ده او آینده به هم انشاءالله دې لپاره کوو. مونږ د دې خبرو چې مخکې ته راغلي دي د دې خیر مقدم کوو، دې ته هرکلی وایو او دې مرسته کوو.
بلخوا په جنوبی وزیرستان کې قومي مشر جمال الدین شمنخیل تور ولګاوه چې اصلاحاتي کمیټه د سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکولو نه ډډه کوي او په دوی خپل خواخه منل غواړي.
په هر ځای کې مختلف خبرې ورته شوې دي. موږ پښتانه کم کړی ده په هغه کې زه به دا درته وایم چې موږ د وزیرستان خلکو دا ورته وایو چې موږ ایف سی آر خوښته یو. موږ په هغه ایف سی آر کې خوښ یو. ما خپل خیال دا کوم چې ما ورته وایم چې موږ ته د ګلګت پاکستان غوندې ځان ته یو کونسل راکړي چې هغه خپل اسمبلی وي خپل همغږي وچلوینده د هغه مرکز په هغه شان ته لکه څرنګه چې دا نور خلک چلیږي.
خو د محسود اصلاحي جرګې مشر بادام ګل محسود وای ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره قبایلي سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې به یې ټول ولس د لا نورو مشکلاتو سره مخ شي.
تقریبا دې وخت کې بزدان وایي چې 30,000 خصیر پوسټان دي نو خپل ریوینیو جنریټ کول د لپاره ډیټا تنخواه ورکول د دې بندوبست کول د دې مطلب د ای فور سیشن کوډ جوړول نو دا خو په 4000 روپۍ نو دا خو یو ناممکنه خبره ده او جوړېدای نشي او بلکره دې ځان ته یو ځانګړی دا جوړ کی دا مطلب دی چې دا د دلګت په شان باندې نو دې سره یو تاوان نقصان دا دی دا موجوده وخت کې زمونږ کورونا زمونږ کاروبار زمونږ روزګار زمونږ د کنداري په داسې لیرې کې دي نو که موږ ځان ته یو شای جوړ کړو زمونږ خو د دې لکه نه جلاس وختلو
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې سېنات تخپل وینا کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار سرته رسولې او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي. سرتاج عزیز د یاد کمیټې مشري کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوښه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکل دي چې د دې ملک د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی او آی بی اوسم خفیه پندونه کاروي خو د په وینا د دې لګښتونو د حساب کتاب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی دی. د مقالې لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار تیر ورځ اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ایس آی او آی بی چې اوس هم خفیه پندونه استعمالوي. یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دي په ډاګه. نوموړي وویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت څلور دېرش ادارې وې چې خفیه پندونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خو د په خبره د کابینې جوړولو یوازې څلور ورځې وروسته دوی د دوه دېرش ادارو پټ فنډونه ختم کړل. اوس یوازې ایس آی او آی بی خفیه پنډونه لري. خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اساق ډار ویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خفیه پنډونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لانجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوښي خبریالانو لور به یې ترې پیسې ورکولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې د دغه پنډونو د ختمولو اعلان وکړو. خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فنډ لري چې په حکومتي اشتهارونو خرچ کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همدارنګه د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمري قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکه وکړې چې د پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتېږي. خو د خزانه وزیر اساق ډار ویل چې هغه دلته کې دانش ویلې چې ګینې دوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکړل شو قرضو سود نه راځي. خو د په خبره لدې وړاندې چې پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې اخیستل شوې وي البته په هغه سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وښو په جواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخکې باید دوی په اعتماد کې واخلي اساق ډار ویل چې په راتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکړل شوي. خو د مکالیکون کې په خبره په بجټ کې ځینې داسې ډېرې خبرې وي چې د پارلمان لغړو هم پټي وي.
دا مشال ریډیو دا
په ورغزی جنسی کې د فیروز خیلو ځای دکاندارانو دغه دړکې ورکړې دي چې که غوښتنې ونه منل سوي نو احتجاجونه به پیل کړي. دا چې د دې سیمې دکانداران دا غوښتنې څه لري او دوی ته څه ورپېښه شوې ده په دې اړه تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورت کې.
د ځایي دکاندارانو دغه غوښتنې دي چې پولیټیکل انتظامیه د نیول شوي ځینې کسان له رخلوڅولو سره په کاروبار دې هم بندیز اوچت کړي. د اتوار په ورځ دکاندارانو د اتحادیې مشر عاشق مین فیروزخیل مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج وروسته پولیټیکل انتظامیه پر دوی د کاروبار کولو بندیز لګولی دی چې دا پر دوی ظلم دی. د اتحادیې مشر وویل په سیمه کې و او یا اته دکانداران داسې دي چې هغوی دکانونه په پرانستلو پولیټیکل انتظامیه نیولی دي او اوس یې نه خلاصوي.
مکمل فورس دا درسته و راوسته لري او بازار باندې لګول لري نو ټول عوام سره ظلم او زیاتی دی. فوري طور باندې د بازار کولو شي ځکه چې موږ پاکستانیان یو. ان شاء الله موږ هیڅ قسم د مل خلاف کار نه کړی نه خیال شته. په معمولی معمولی خبرو باندې موږ ډېر زبردست تکلیفات جوړېږي. وړې خبرې باندې سړی پوښتلې کانو بسي چې مکمله پته کوي نه نه هغه څه غلط چیغلو کې
واضح دی چې په کوزي او رغزو کې د فیروزخیلو بازار له زیارت ورځې څخه بند دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي. راپورونو تر مخه په سیمه کې د خالی پورس پولیټیکل انتظامی د سبزیانو دوکانونو ته د خلاصولو اجازه هغه وخت ورکړه کله چې ځایي خلکو د دغې بندیز پر ضد احتجاج وکړو. د سیمې یو دوکاندار زرجانان مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامی لخوا په کاروبار د بندیز وروسته د دوی ژوند سخت متاثره شوی دی. په دې اړه د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو ته وویل انتظامی چارواکو سره د سیمې تاجرانو مذاکرات روان دي او ممکن دی چې دغه مسله به حل شي، خو که بیا هم حل نشوله نو دوی به پخپله یو ځل بیا د دې لپاره د سیمې انتظامی چارواکو سره خبره کوي.
روزو کې خدا عادت په کار یو طرف نه روزین شي فاصله بازارم بند شي څنګهم شي ماتم سړی بد اول دین سبا د خلکو غریبانو ار له او سره
پکوزی اور رگزو کے فیروزخیلو بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے 350 پر دکانونه او مارکیټونه دی چې بګی روزانه په لویا کچا کاروبار کیږي.
تارے کو رگزے مشال ریڈیو مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د نوي برېښنایي پاسپورت په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دوی چې پاکستان یا بلې خوا ته ځي نو دې ته ضرورت لري. د دوی په وینا دا ستونزه ځکه ورپېښه ده چې په کونړ او یا زون کې د دې پاسپورت ترلاسه کولو لپاره مرکز نشته. دوی چې کابل ته ولېږي نو ډېر وخت اخلي. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنایي پاسپورتونو په ترلاسه کولو کې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي په کونړ کې اړوند مامورین په خپل وخت کارونه خلاصوي، خو کله چې کاغذونه کابل ته ولېږل شي بیا یې په پاسپورت دوه او دوه نیم میاشتې تیریږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دلته خو په یو لږ ساعت کې خلاصېږي او مراحل یې طی کېږي. کله مرکزی حکومت لذي نو ډېر څلوېښت ورځې او میاشت پکې لګېږي، نو هغه چې راځي زموږ ډېر زیات مشکلات لرو. هغه مشکلات دا دي چې موږ ځو پاکستان ته مریض وړو یا بل مشکل په خاطر باندې ځو.
زما نوم روح الله امین دی. دلته زمون کارونه په یو ورځ کې خلاصېږي. د پاسپورت د ادارې کارکوونکي دلته ښه دي. دا چې کاغذونه موږ دلته جمع کړو بیا مرکز ته لاړ شي هلته بیا میاشتې میاشتې تیریږي. چې د چا واسطه یې یا پیسې ورکړي هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو میاشتو پراته وي.
کونړیان وایي اوس یې هم ډېری ناروغان د پاسپورټونو د نه درلودو په وجه په کورونو کې د درملنې په هیله سختي شېبې تیروي. دوی له کورنیو چارو وزارت غواړي چې د هیواد په هر زون کې د پاسپورت کارکوونکو ته د برېښنایي پاسپورټونو د ورکړې روزنه او صلاحیتونه ورکړي، سو د کابل په ځای خلک په خپلو زونونو کې په اسانه او زر پاسپورټونه ترلاسه کړي.
زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یا دغه څنګه مونږ ته د پاسپورټونو مشکل همدلته په کونړ کې حل کړي یا په زون کې حل کړي.
د مرکزی حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو دغه مونږ ته جوړ کړي چې لکه ضرور ارجنټ یعنی نظر مونږ ته پاسپورت درکړي. زمونږ د مریضانو یا بل مشکل په خاطر مانی نو هغه باید سہولت فراهم شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د کمپیوټری پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکو د یوې ستونزې سره مخ دي.
مشکلات وجود لري چې تر سطح کل افغانستان
د ټول هیواد په کچه ستونزې موجود دي. ډیر خلک د پاسپورت اخستلو غوښتنه کوي، خو پاسپورت یوازې د کورنیو چارو وزارت اړوند د پاسپورت مرکزی ریاست لخوا ورکول کیږي چې له امله یې خلک مشکلاتو سره مخ دي. د پاسپورټونو او اسناد وړل راوړل له یوې خوا مشکل دی او د پاسپورټونو په ورکړه کې ځنډ بل مشکل دی. قومندان وایي په کونړ کې د پاسپورت مامورین په یوه ورځ او په خپل وخت کې مراجعینو ته کارونه خلاصوي، دوی اسناد برابروي او کابل ته لیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پاکستان کې د میرمنو سره روان جنسي تیریو د پیښو زیاتېدو پر ضد په کراچۍ پریس کلب کې یو سټیج ننداره وړاندې شوې ده چې تابعه د تحریک نسوا یا د ښځو تحریک په نوم تنظیم کړې وه. په دې موقع د ستوري ته راغلو خلکو وویل چې د جنسي ځورولو پیښې د زیاتېدو له وجې په دې بحث نه کول او د جنسي پیښو ښکار زنانه چوپ پاتې کېدل دي. د کراچۍ څخه د مشال ریډي خبریال محمد عمران پر رپورټ لري.
د تحریک نسوا غړو په دغه ننداره کې د ډرامې د لارې د ښځو سره په لارو کوڅو دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جنسي تیری بیلابیلې نندارې وښودلې. د دې تحریک مشر شیما کرمانی د نندارې وروسته ویل چې په ملک کې د زنانو سره امتیازي سلوک روان دی او د لارو کوڅو سره سره اوس په تعلیمي ادارو کې هم دوی په جنسي توګه زورول کېږي. د کوم لپاره چې یو قانون هم جوړ دی ولې عمل پنه کېږي.
مقصد یہ تھا کہ اب بہت ہو گیا, عورتیں تیار نہیں ہیں کہ ان کے پر اس طرح کا تشدد, اس طرح کا ظلم, اس طرح کے
دعوی جی دے مقصد دعو چھ بس دے نور زنانہ دے قسم ظلم خبرو او زیادی تا تیاری ندی چھ کل یو ناری نا پلارا تیری گی نو سو خدا نوائی چھ دا جامع سنگا چولی نو بیاول زنانہ او سرداسی سلوک کے گی. دا دی دستوری مقصد خلق خبرول ہم دی چھ دا جنسی تیری پر زد یو قانون دا سیکشوال ہراسمنٹ ایکٹ پنم موجود دے دا کم دلارے چھ دوی عدالت او جیل تا لیگل کی دیش
جس کے تحت ہم آپ کو کورٹ تک لے جا سکتے ہیں اور آپ کو جیل تک پہنچا سکتے.
د دستوري تر اغلی د مدني ټولنې فعال ډاکټر طلعت پاشا ویل چې په خوا به د جنسي زیاتی پیښې یوازې په کلیوالو سیمو کې کېدلې ولې اوس په ښاري سیمو کې هم دا پیښې رامخته کیږي. د کومې مخنیوي چې په معاشره کې په دې د بحث تلاري کېدی شي.
افسوس کی بات یہ کہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں.
دوی د افسوس خبره خدای دا چې د وړاندې تلو پر ځای مونږ په شار روان یو. کلیوالي سیمې به پریږدو, اول به د ښاري سیمو خبرې وکړو. اوس په ښارونو کې د ښځو سره سره روان دي. په دې وروستیو کې چې زمونږ په ښارونو یعنی کراچۍ او لاهور کې د ښځو سره کومې پیښې شوي د هغې وروسته سوچ وکړئ چې د سند کلیوالو سیمو کې به څه نه کیږي. په تیر وختونو کې د کراچۍ پوهنتون په شمول بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د جینکو سره د جنسي تیری پیښې رامخته شوي او د یاد پوهنتون محصل حمزه بلوچ وایي چې دا هر څه دغه تعلیمي ادارو د چارواکو ذمہ واری ده چې ولې مخنیوی نه کوي. دوی په دې پیښو کې مونږ وایو ټول قصور د چارواکو دی. مونږ دوی اول څه غبرګون نه ښایي بل دا چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره څه داسې خاص تګلاره یا دفتر هم په پوهنتونونو کې نشته چې کله د یوې پیښې ثبوتونه وي د خلکو ګواهي وي او بیا هم چارواکي د دغه خلکو پر ضد څه ګام نه اخلي نو ظاهره ده چې همدغه چارواکي ذمہ وار دي. تحریک نسوا نومی تنظیم د دې وړاندې هم د کراچۍ پارٹس کونسل کې ښځو سره د جنسي تیری پر ضد یو شمېر ډرامې کړي چې پکې رښتینی کردارونه هم ښودل شوي وو. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
بلیا